د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی د جوړېدو کار روان دی، او سیاسي مشرانو پرون یو ځل بیا له ولسمشر اشرف غني او د هغه له سیال عبدالله عبدالله سره د کړکیچ د حل لپاره خبرې کړي. قدر من اوریدونکو، لنډه خبري برخه او د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام د خبرونې په دوام کې راځي. لمړی پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. به هم د خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 170 ته لوړ شو. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې نه افغانستان ته اوړي نو له دوو تر دریو اونیو پورې به قرنطین کیږي، او روسیه پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو موده وغځوي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 170 ته لوړ شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار پرون ناوخته رسنیو ته وویل چې په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو ډیری پیښې په هرات ولایت کې ثبت شوې دي.
په تیرو 4 ساعتو کې 116 مشکوکې پیښې د هرات په لابراتوار کې تست شوې، چې له هغې جملې څخه 25 مثبتې پیښې تثبیت شوې. 14 تنه ذکور او 8 تنه اناس پکې شامل دي. په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېره 170 مثبتو پیښو ته رسیږي.
له هرات وروسته کابل په دوهم کتار کې راغلی چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پکې 100 ته رسیږي. په دې ناروغۍ په افغانستان کې تر اوسه 4 کسان مړ شوي دي. د ننګرهار والی وایي څوک چې له تورخم دروازې افغانستان ته اوړي له دوو تر دریو اونیو پورې به په تورخم کې قرنطین وي. شاه محمود میاخیل پرون دوشنبه په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د تورخم دروازه لا هم بنده ده، او پاکستان چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له قلمرو نه افغانستان ته واوړي. ښاغلی میاخیل زیاته کړه،
څوک په تورخم راځي د پېښور نه، دلته به 14 ورځې تر 20 ورځو پورې به په تورخم کې پاتې کېږي. په خیمو کې چې دلته ممکن ځای نه شي تعین کړی وته، هلته به ډاکټران وي، نور صحي خدمات او امکانات به ورته برابر کړي دي.
پاکستان د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ پر 14 نیټه بنده کړه. پر دې لاره د مسافرو ترڅنګ تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د کار سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اړولي دي. د روزګان ولایت چارواکي وایي چې تیر کال د مرکز ترینکوټ د ښاروالۍ عواید د وړم کال په پرتله په 100 کې نږدې 6 زیات وو. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادۍ راډیو ته وویل د دوی د تیر کال عواید په 13 لسیزه کې تر بل هر کال زیات وو. د ترینکوټ ښاروال وایي دوی په 1498 هجري لمریز کال کې نږدې 40 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي دي. ښاروال د عواید د زیاتېدو یو علت د تعرفو د سیستم معیاري کول، د فزیکي پیسو پر ځای آنلاین خدمات، له هټیوالو سره د تیرو 2 کلونو د مالیو راټولول او نور فعالیتونه ګڼي. لازادی رادیو خبرونه اوري. روسیا پر دې غور کوي چې د ټول هیواد په کچه پر کور د خلکو د پاتې کېدو مهلت وغځوي. چارواکو له دې مخکې د پلازمینې مسکو له 12 میلیون اوسیدونکو غوښتي وو چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د روسیې ارتودکس کلیسا هم له عبادت کوونکو غوښتي دي چې په کورونو کې عبادت وکړي. صدر اعظم میخایل میشوستین هم له والیانو وغوښتل چې د مسکو په څیر پر کورونو د خلکو د پاتې کېدو اوامر تعقیب کړي. د روسیې حکومت پرون د ټول هیواد سرحدونه وتړل، خو د روسیې ډیپلوماتان او نور ضروري وسایط او خلک کولای شي له سرحدونو واوړي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف پر فیسبوک په یو پیغام کې وویل
نبلګپریاتنی سценарий потребует принятия еще более.
د کورونا وایروس د خپرېدو مسله نورو سختو اقداماتو ته اړتیا لري. د دې وایروس د خپرېدو مخنیوی دې ته اړ دی چې ټول خلک باید ولسمشر ته غوږ ونیسي او انضباط وښيي. د روسیې په یو اویا سیمو کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو راپورونه ثبت شوي دي. د متحده ایالاتو د کانګرس دوه غړو په هنګری کې د هغه نوی قانون تصویب غندلی دی چې له مخې د دې هیواد ښي اړخې ملتپال صدر اعظم ویکتور اوربان ته له کرونا وایرس سره د مبارزې په مقصد د بیړني حالت د اعلان د دوام په برخه کې مطلق صلاحیت ورکوي. د استازو جرګې غړي ډیموکرات ایلیوت انجل او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال جیم ریچ پرون د مارچ په 13مه نیټه وویل د ځانګړې اندېښنې وړ خبره دا ده چې د ناټو او اروپایي ټولنې یو غړی هیواد د دوی په وینا پر واک د ولکې لپاره داسې یو اقدام کوي. د هنګری پارلمان چې د اوربان په مشرۍ نشنالیست ګوند له یوې لسیزې راهیسې اکثریت پکې لري پرون د مارچ په 13مه هغه لایحه تصویب کړه چې حکومت ته تر نامعلومې مودې پورې د مارچ په 11مه د اعلان شوي بیړني حالت د غځېدو صلاحیت ورکوي. او د پولانډ د طبیعي ګاز اداره وایي د روسیې د انرژۍ له دولتي شرکت ګاز پروم سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت څو کلنه داوایې په سویډن کې په یوه نړیواله محکمه کې ګټلې ده. د پولانډ د طبیعي ګاز د ویش د لوی دولتي شرکت په یو بیان کې چې پرون د مارچ په 13مه خپور شویلې دي چې دا داوایې د 1996 کال د ګاز د خرڅلاو د یوې معاملې په تړاو ګټلې ده. په بیان کې راغلی دي چې ګاز پروم له دې شرکت څخه د 2 کلونو لپاره د جریمې په نوم اضافه پیسې اخیستې دي او اوس به یې بیرته ورکوي. په بیان کې یادونه شوې چې سویډنۍ محکمې ګاز پروم ته امر کړی چې په بازار کې د کوټیشن یا نرخ اخیستو اصولو ته په پام سره د ګاز د بایو د ټاکلو فرمول هم بدل کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبرې او برخې اوریدو ته مرابولم. افغان حکومت وایي د مصالحې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی د جوړېدو په حال کې دی. دغه شورا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو چوکاټ او اساسي کرښې ټاکي. د افغان حکومت لخوا تشکیل شوی مذاکراتي هیئت به د مصالحې د شورا له لارښوونې سره سم مذاکرې پر مخ بیایي. د دې 21 کسیزې پلاوی مشري د ملي امنیت د ادارې پخوانی رئیس معصوم ستانکزی کوي. د سلیم محمد سالی پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
د افغانستان حکومت وایي د مصالحې عالي شورا د تشکیل کارونه تر ډیره حده مخته تللي دي. د مصالحې عالي شورا دند لري چې له طالبانو سره د مذاکرو اساسي چوکاټ او کرښې وټاکي. دغه شورا به خپلې سپارښتنې هغه نوي اعلان شوي مذاکراتي هیئت ته سپاري چې 21 غړي لري او د ملي امنیت پخوانی عمومي رئیس معصوم ستانکزی مشري کوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار وحید عمر پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د مصالحې شورا کارونه ډیر مخته تللي دي. زموږ ژمنه دغه وه چې یوه کوچنۍ مذاکراتي ډله به جوړیږي چې کوچنۍ به وي او بیا به د تصمیم نیولو یوه لویه شورا جوړیږي چې د مصالحې شورا به لازمې لارښوونې ورته کوي. د مذاکراتي هیئت کارونه مخلص کړي دي. د مصالحې پر شورا کارونه په وروستیو پړاوونو کې دي. لا مشخصه نه ده چې د مصالحې عالي شورا د تشکیل کارونه به کله بشپړیږي، خو جمهور ریاست ویلي چې د دې شورا صلاحیتونه به د حکومت لخوا ټاکل کیږي. د مصالحې عالي شورا به له مذاکراتي هیئت سره په همغږي د سولې مذاکرو لپاره چوکاټ او لاره برابروي. د سولې د دغو مذاکرو په وړاندې یو خنډ د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو څرنګوالی او د طالب بندیانو خوشي کېدل شول کېږي. وسلولو طالبانو د مذاکراتي هیئت پر ترکیب انتقاد کړی او ویلي دي چې د ټولو اړخونو استازیتوب نسی کولی. خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر تیر یکشنبه په کابل کې خبرلانو ته ویلي وو څرنګه چې حکومت د طالبانو پر هیئت کوم انتقاد نه دی کړی، طالبان هم حق نه لري چې د افغان حکومت د هیئت پر ترکیب انتقاد وکړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت تیر شنبه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذاکراتي هیئت د لیست په جوړولو کې له ټولو مطرحو سیاسي اړخونو سره سلا مشورې سوي او دا یو هر اړخیز هیئت دی. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزات او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکزي هیئت د تشکیل د اعلان هرکلی کړی او ټول شموله یې بللی دی. د حراست او ثبات شورا مشر عبدالرب رسول سیاف تیر یکشنبه په یو ویډیوي پیغام کې د مذاکراتي هیئت تشکیل ټول شموله بللی او ویلي دي چې د ټول افغانستان استازیتوب کولای سي. بلخوا د عدالت غوښتنې د همغږۍ یوې ډلې له حکومت غوښتنه کړې چې د مذاکراتي هیات په ترکیب کې د جګړې قربانیان هم شامل کړي. دغه ډلې پرون دوشنبه په ویلامیه کې ویلي په مذاکراتي هیات کې د جګړې د قربانیانو نه موجودیت دغه هیات نیمګړی کړی دی. د عدالت غوښتنې د همغږۍ ډلې ویلي د جګړې زیات زیان د جګړې قربانیانو او د هغوی عزیزانو ګللی او په کار ده د سولې په پروسه کې غږ واورېدل سي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو د راپورونو دوام ته غوږ شئ. هغه سیاستوال چې د ولسمشر اشرف غنی او د هغه د سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي کړکیچ د هوارې لپاره منځګړتوب کوي وایي د دوی په هڅو کې پرمختګ شوی دی. د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس محمد کریم خرم وایي چې د تېرې شپې په لیدنه کې د ښاغلي عبدالله ټینګار پر سیاسي موافقې ټول شموله حکومت او سوله و. له کابله خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د سولې د مذاکراتو د نه روښانېدو په تړاو لاندېښنو سره سره سیاسي کړکېچ بل ګواښ دی چې افغانستان ورسره لاسو ګرېوان دی. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی، محمد یونس قانونی او محمد کریم خلیلی هغه سیاسي سیرې دي چې هڅې کوي د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ کړکېچ پای ته ورسوي. محمد کریم خرم آزادی رادیو ته وویل له حامد کرزی سره د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ناسته لتیرو ناستو په پرتله خو او هغه څه چې په دغه ناسته کې مطرح شول هیله بخون کی دي، خو د په دیاړه ډیر جزئیات ورنکړل. د خاغلی خرم په خبره په دغه ناسته کې د عبدالله عبدالله یو غوښتنه سیاسي هوکړه او د مصالحې د عالی شورا جوړول وو.
د دواړو طرفونو ترمنځ تفاهم او یو سیاسي توافق مسله په دغه باندې خبر شوی او د سولې مسله او د سولې لپاره د یوې عالي شورا د منځته راتللو مسله دا دواړه یو د بل سره تړاو لري او په دغه مسایلو باندې خبرې شوي.
د سولې د خبرو د برخلیک د نه څرګندېدو او د کرونا وایرس د خپرېدو تر څنګ د حکومت د جوړولو د ځانګړتیاو پر سر د دواړو سیاسي رقیبانو ترمنځ رامنځته شوی کړکېچ یوه بل اندېښنه ده. د عبدالله عبدالله د ویاند مرستیال امید میسم آزادی راډیو ته وویل
ما فرصت را یک بار دیگر فراهم کردیم.
فرصت ما برابر کرد چه خبر اتری دوام وکړي او سیاسی بحران ته د حل لارې پیدا شي. مشرانو هڅې تیزی کړي. هیله من یو چې د ملي ګټو په اډانه کې د یو میکانیزم او لوی سیاسی مصلحت لپاره وي او د خلکو رڼې او ریښتینې رایې پکې رعایت شي او نتیجې ته ورسیږو او کومې اندېښنې چې د سیاسي کړکېچ او بحران رامنځته شوي حل شي.
له دې سره سره ولسمشرۍ ماڼۍ وایي منځګړو سیرو لکه عبدالرب رسول سیاف او حامد کرزی له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیده کاتن نه دي کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې اړه چې د دغه لیدو کتو نتیجه سوا وویل په دې حق له خبرې روانې دي، خو اوس د حکومت لومړیتوب د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی دی.
زه ډیر کشمکش نه وینم. ځینې کسان یو ځای او ځینې بل ځای یو له بل سره ویني. رئیس صاحب هم له ځینو کسانو سره ویني او خبرې ورسره کوي. کوم کشمکش چې موږ ورته بحران وایو داسې څه نه وینو، خو له هرې خوا هڅې روانې دي چې ټول سیاسیون خپلو مسؤلیتونو ته متوجه شي او کوم محترمین چې تاسو ویل له رئیس صاحب سره یې نه دي لیدلي.
روسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون محمد اشرف غنی د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ، عبدالله عبدالله دغه نتایج ونه منلو، د هم ځان د انتخاباتو وړونکو اعلان کړ. د دغه کړکېچونو په لړ کې له یادو سیاسي رقیبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر لیدو کتو هم نتیجه ورنکړه او له افغانستان سره د یو میلیارد ډالرو د مرستې د کمولو خبر ورکړ. په داسې حال کې چې عبدالله عبدالله د دغو مرستو د کمیدو د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ او د ښاغلي غنی له خوا د سیاسي تفاهم د ردېدو په هکله خبرې وکړې، ولسمشر غنی بیا وویل چې دا به په کلیدي برخو منفي اغېز ونه کړي او دای هم وویل چې عبدالله عبدالله په یوه شپه کې د اساسي قانون د بدلون غوښتونکی دی او دا هغه څه دي چې د ده په خبره د منلو وړ نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د نړیوال پالیسی مرکز خبرونه پر خپل انټرنیټي پاڼه په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې د لیکوال په وینا په افغانستان کې د سولې رامنځته کولو په هڅو کې د افغانانو ترمنځ تفاهم رامنځته کول ضروري کام دی، خو لیکوال په دې باور دی چې په داسې حال کې چې د افغانستان ګاونډیان بېلابېلې ډلې پر یوه او بله خوا بیایي دا کار نسي کېدای. په مقاله کې راغلی چې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هڅې بې نتیجې پاتې سوې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک سو. خو د مقالې لیکوال ویلي اوس مهمه خبره دا ده چې له ډېرې مودې راهیسې ویل کېږي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل سي. د نړیوالې پالیسۍ مرکز په مقاله کې راغلی چې بله خبره چې ډېره مهمه ده هغه منطقوي حل لاره ده. مقالې دا ډېره پیچلې بللې، خو لیکلې دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګولو په برخه کې ډېره مهمه ده. په مقاله کې راغلي چې پاکستان به دې ډول یو توافق ته په رسېدو کې مهم رول ولوبوي. په مقاله کې لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو لوی ملاتړ هیواد دی او حتی د پاکستان د یو پخواني چارواکي له قوله لیکل شوي چې ویلي دي د طالبانو اړونده د دوی پالیسي د پاکستان د خوندي ساتلو لپاره ده. په داسې حال کې چې د نړیوالې پالیسۍ مرکز خپرونې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په اړه هڅو ته پام کړی، نیویارک ټایمز ورځپاڼې د سولې له راتلو وروسته اندېښنو ته پام کړی دی. ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یوې افغان ښځې چې نوم یې فاطمه فایزي دی لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې میرمن فایزي د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته ښوونځي ته د تګ اړوندې خپلې خاطرې لیکلې دي. فاطمه فایزي په دې مقاله کې د بامیان په یکاولنګ ولسوالۍ کې د رستم په نوم ښوونځي له زده کوونکو سره تر لیدو وروسته د هغوی په اړه لیکلي دي. د دې ښوونځي درېیمه برخه زده کوونکي نجونې دي چې له هلکانو سره یو ځای زده کړې کوي، هغه څه چې د طالبانو د رژیم پر مهال ورباندې بندیز و. فایزي لیکلي چې دې ښوونځي ته ورتګ یې د خپل ژوند یوه هېره سوې برخه ورپه یاد کړه. هغه خاطرې چې د یوې شپږکلنې نجلۍ دي چې د غزني ولایت له جغتو ولسوالۍ څخه له خپلې کورنۍ سره کابل ته تللې وه او په دشت برچي کې یې په خټین کور کې ژوند کاوه. هره ورځ به یې انا پلې په وږې نس ښوونځي ته ورسره تله. Stars and Stripes خبرونه په خپل اخیری ګڼه کې د یوې حقوقي مازلې په اړه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا له فعالیت سره تړاو لري. د مقالې د لیکوال په وینا د امریکا د معلوماتي عملیاتو یو قراردادي د تلویزیونی او رادیویي اعلانولو لپاره د امریکا له دفاع وزارت میلیونونو ډالر اخیستي چې هیڅکله په افغانستان کې نه دي خپره سوي. په مقاله کې راغلی لیونی ګروپ چې په لیونی انډستری هم مشهور دی له 2008 کال څخه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د پینټاګون د تر ټولو مهم تبلیغ کوونکي په توګه کار کاوه او د امریکا د دفاع وزارت لپاره د تلویزیونی رادیویي او پر لوحو د اعلانونو د تولید لپاره یو قرارداد د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی و. اوس د دې شرکت د فعالیت په اړه حقوقي قضیه پیل شوې ده چې پر بنسټ یې لیونی شرکت د داسې اعلانونو لپاره ډېرې پیسې اخیستي چې افغانانو هیڅ لیدلې نه دي یا یې کم لیدلې دي. Stars and Stripes لیکلي د محکمې د اسنادو پر اساس چې هغه مهال دې شرکت د امریکا له غوښتنې سره سم په 2014 کال کې پر خپلو پروګرامونو څارنه پیل کړه، څرګنده سوه چې تر 15% تلویزیونی او 45% رادیویي اعلانونو کم یې خپره سوي چې د امریکا پوځ ته مهم و. د دې شرکت پر وړاندې حقوقي دعوا د امریکا په یوه محکمه کې د لیونی شرکت پخوانی رئیس سکاټ کریلر کړې ده. کریلر ادعا کړې چې دی وروسته له هغه له خپلې دندې ګوښه کړه سو چې د 4.5 میلیونه ډالر په ارزښت اعلانونو د مصرف هغه رسیدونه یې تایید نه کړل چې د امریکا دولت ته دوه چنده راپور سوي و.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی.
زوکه چې ول ول شه
په هنر جاج کې کندوز تللی یو او هلته مولا ګل رحیم نیازمن څخه د کندوز اوسنۍ فرهنګي وضعیت پوښتلی.
نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کې
فنکار برخه کې له ځوان شاعر دوست محمد دوست سره د هغه په فن غږیږو.
هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګورم په ټولي کې د همزولو اسی خپل پاچایم.
په زرپانه کې بل لند کیسه نتکې واوري
چاودي چاودي ګوتې پسرو اننګورا کش کړې د ګوتو په اوګدو اوګدو چاودنو کې د څو شیبو لپاره بے وسو اوخو ځای ونی.
په ادب جام کې به د شیخ تیمن د ژوند احوال واخلو.
دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ
او په ورېښمین خیال کې به کورنۍ ته د یو سرتیری لیک په شاعرانه ژبه واوري. زما خوږې محبوبې څلورو میاشتو معاش مې هم راغلې، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستې.
آزادي راډیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننه هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې هم دومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د توري تاریخ ډېر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغ ورته چې تمامه پیدا شوې ځینې انسانان درته چې اوی تیری کول کې خاصیت لري تیری کې، نو د هغه لپاره هم توره په کار دی په هغه وسیله باندې ولوسونه راکی په سره خپل قدرت یا ځواک لا نه راولي. او ځینې داسې چې اوی د خپل ځان دفاع خاطر هم یو ورته وجه توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله مډرن وسایل لوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د جنګي وسیلې په توګه ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نېزې دغه فلزي وسایل کارېده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم داسې قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلی چې بل څوک په تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتني ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، آریایان وخت نه بیا نسي وروسته توره موږ د لوستي چا باندې تیری نه کړی، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي. نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولي. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونی دوره کې هم همداسې هغه لرو چې هغلته توره چلېدلې ده، د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بېلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی پینځوشت کلن ځوان خانابات وای چې لا هم د دوی په کور کې دیدل نیکنه ورپاتې تورشته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
زموږ د نیکونو نراپاتې زموږ کره یعنی اوس هم شته دی او زموږ د پلار د لاس ده که نه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شوی هغه یعنی اوس هم مونږ سره دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو افتخار کوو ځکه چې په دې تور باندې زموږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم تور زموږ فرهنګي میراث دی خو دوه ویشت کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هېواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او په کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په بد رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه ده چې موږ استعمال کړو نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو تغییر ته ضرورت لرو بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو چې دا بدلون موږ کولی شو د قلم په واسطه وکړو نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کارول کېږي خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
په افغانستان کې د پسرلنیو میلو او مشاعرو ځانګړي ځایونه شته. که د نارنج ګل میله او مشاعره په ننګرهار کې کیږي نو هلمند بیا د هلمند سیند، میدان وردګ بیا د مڼې ګل او نورې سیمې بیا ځانګړي میلې او مشاعرې لري. په هنر جاج کې کندوز ولایت تللی یو، هلته د اودان دښته په ریدي ګلونو پوښل شوې ده. موږ د کندوز له یو فرهنګیالي لیکوال او ژورنالیست ګل رحیم یزمن سره د اودان دښتې فرهنګي میلو، ریدي ګل مشاعرې او اوسنی فرهنګي وضعیت جاج اخلو.
هنر جاج
نیازمن صاحب دا اوس په کوم ځای راغلی؟
دا د کندوز ولایت دی او د شیرخان بندر او کندوز ښار ترمنځ دغه هواره پرته دښته ده چې د دښتې اودان په نامه باندې یادیږي. دغه ساحه بیا د کندوز د ښاریانو د میله ځای دی، خاص کر بیا په پسرلي کې. دا اوس تاسو ګورئ دا هلکان دي، څوک ډنډه کوي، څوک کرکټ کوي، څوک چا دیګ باندې کړی دی، چا یو څه، چا بل څه، څوک د کورنیو سره راغلي، څوک د یارانو دوستانو سره راغلي. بس د کندوزیانو همدغه یوه میاشت یا دو میاشتې د میلې ځای همدغه د اودان دښته ده. د دې نه علاوه بیا نور د کندوز خلک د میلې ځای نه لري که شنه ساحه ده، پارکونه دي، هغه یا غصب شوي یا پکې کورونه جوړ شوي. نو ټول خلک د کال په اوږدو کې همدغه څو ورځو ته منتظر دي چې ته ودرې پسرلی شي دوی به میلې کوي.
دغه د اودان دښتې ته تا ویلي چې همدغه دو میاشتو ته خلک راځي، وروسته له دو میاشتو دا بېرته خړېږي که څنګه؟
دا دښته بیا خړی، دغه واخه چې اوس شنه دي، دغه زیړ ګلان چې اوس راټوکېدلي، دا یو څو ورځې یو څو میاشتې دغه واخې، دغې نه وروسته دی کې بیا صرف میږي څري، رمی پکې او دغه شپانه او رمی، نور بیا په دې کې څوک نه لیدل کېږي.
دغه د ګلانو په اړه کنه، یو خو دغه زیړ ګلان دي، له دې وروسته بیا کوم ګل دلته پیدا کیږي؟
دغه زیړ ګلان دا خو د پسرلي په لومړیو کې راشنه کیږي. د دې عمر ډیر کم دی، شاید یو هفته دغه ګلان دوام وکړي. د دې نه وروسته بیا په د حمل د پنځلسمې نه وروسته د ثور تر پنځلسمو یا تقریبا تر اخیرو پورې د ریدی ګل دلته راټوکیږي په دغه دغه دختو کې
د ریدی ګل پاړه هو تاسو ته د ریدی ګل مشاعره کوي کنه
او د ریدی ګل
مشاعره پاړه راځو دا د پندې دښتې کې کوي چې سره ګلان راکو کیږي په دغه وخت کې
من وخت نا وخت دغه مشاعره زیات بدلو کله چې ګورو حالات ته چې سم دي امنیت دي بیا من په دښتو کې دغه میلې کواغه ساحه چې دغه ګران پکې به هدا ډیر دي د اسقلان ساحه ده من ګلته خپل ونیزي مشاعره هم کوو کله کله دغه ونیزو مشاعره د پاره مراوزو او په غریده او ګلانو کې مشاعره کوي ترڅو چې دا ګلان وي او دغه نه علاوه د میلې د پاره بغیر د دینه چې یا ونیزه مشاعره یا غټه ریدی ګل مشاعره د عادي یعنی د مشاعرو نه پرته د سیو فوق العاده غونډې نیسو دغه میلې د پاره دلته راځو او میله کوو او مشاعره کوو
مزل مزل سړی کړی دغه کاندې د څه شي
دلته ما مخ یادونه وکړه چې د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه وي دلته رمی سری دغه واخه چې وچوي میګی ته استفاده کوي او هغه خوري
ما وچ واخه
دغه وچ واخه خوري بیا په ځینو ځایونو کې دغه دخته تقسیم تقسیم د هر څوک خپل ساحه پیژني چې دغه زما څړ زیاده هغه د پلاني څړ زیاده کله چې جمی کې واره وشي دغه شپانه یا دغه رمو والا راځي د غزینی د دخته کني دخته کني د کی وغټه کنده جوړی بیا دغه دخته واره راټولی په دې کنده کې چې تخته کوي د پاسه په ګرځي او دغه د پاسه بیا پلاستیکا چي او خاور په چي چې دغه ویلی نشي دته یو پېپی خي کله چې دوی په وړي کې راشي بیا غ پېپ راخکاره کوي او هغه ته یو بوشکګ دی دغه وبو دغه واوره چې د زمکه د حرارت په وجه باندې ویلی کیږي دغه څاڅکی په مغه لوخي کې تويږي او دوی بیا د مغه وبونه استفاده کوي
د منځ کې یو کم پلاستیک ورته چي کنه
پلاستیک وو پلاستیک ورته چي چې هغه وبو سفر او زی او دغه واوره جذب نشي نو په همدې خاطر باندې د غزینې زینې چې تاسو ګورئ بیا په دې که امغه د وبو د پاره خپل ترتیبات نیولې ځکه په وړي کې بدلت د وبو را رسول ګراني او د څخاکو بنه پیدا کیږي نو دوی د ام دینه استفاده کوي ځکه تل بیا زین زاینه چې سوري سوري خو د شپانه ور سره تر امغه وخت پورې دلته ترڅو چې د دوی رمی دلته کله چې دلته دا واخه خلاص شي بیا دوی د دې ځنځي بدخشان ته او غرونو ته خيږي یالته بیا واخه شنه اغه واخه چې ختميږي جمعي کیږي او دوی د جمعي بیرتل ترازي د دغه دخت د دې وچ وخونه دوی د جمعي د پاره می استفاده کوي دا خلک راټولي جمع کوي او بیا په جمعي کې
کندوز کې یو شمېر امنیتي ستونزې راولاړې شوې دغه امنیتي ستونزو د اودان د دخت په اغه فرهنګي میلو دلته ناس باندې څومره اغېز کړی
امنیت د کندوز د میلو د پاره یو ساده او دغه نه امنیت اوس رامزده شوی په دغه میلو باندې دا تاثیر کړی دی چې اوس دلته خلک په ډاډه زړه نشي راتلی هغه کورنۍ چې بدلته راتلی هم اوس یو ډول ډار حس کوي بل په دښته کې دلته دولتي مامورین راځي د کورنۍ سره راځي یا په ځینې وخت کې پولیس راځي هغه څوک چې په دولت کې کار کوي نو د دولت مخالفینو هم کله کله دغه دښتو ته سر راښکاره کوي چې ګواکې دوی خپل هدف ترلاسه کړي خو په همدې خاطر باندې چې د مخالفینو د دغه کار مخه ونیول شي بیا دولتي چارواکو ته د جمعې په ورځ باندې پولیس ګمارلي یا وي په دښته کې قسمه کوي تر څو دغه خلک ډاډه واوسي او دوی د کال دغه څو ورځې چې دلته دا دښته شنه دغه نه خوند واخلي او ملي
وکړي کالم د ریدی ګل د مشاعرې لپاره څه پلان دی آیا همدغه ته په دغه اودان دښته کې به کوي چې ریدی ګلان را وغوړي که نه
نو سکل ګورو که چیرته حالات سم وو ممکن په دښته کې مشاعره وکړو او که چیرته حالات سم نه وو بیا نو مجبور عملته د پولیس په خار کې یو ځای کې ورته ترتیبات ونیسو خو هر کال چې مونږ مشاعره کړې ده د هغې نه پرته چې مشاعره وشي بیا که ځینې ملګري غواړي هغه ملګري چې د نورو ولایتونو نه راغلي هغه میلے دپار راشی دخت تا چکر وہی
دریدی کل مشاعری یادور وش فدل تا فرنگی وضعیت وس سنگ دے دا کندوز خاص طور فرنگی کڑے سنگ دی امنیتی وضعیت پہ کم تاثیر کڑے
کم د سر کسان چې مونږ سره وو د هغوی کې ځینې لاړ نورو ولایتونو ته وو ځینې چې پاتې دي هغوی هغه خپل کار ته جریان ورکړی هغوی دغه فرهنګي کارونه ځنډولي نه دي خو یو څه منفي اغیزې په دې کړی چې د مینوالو او هغه کسان چې هغوی د شعر او شاعرۍ او د ادب سره مینه درلوده هغوی هم یو څه کم شوي دي پخوا به چې مونږ اونیزی مشاعرے کولے تقریباً دیرش کسا پنځه دیرش کسا دس بمنگ سر پا اونیزو مشاعروں کے مینوال ناس بولے وہ سا شمیر یو سرا کم شوے دے پنځه لس کسا شل کسا ہی
خانو نیازمن سے ماؤ دا ہوڑیر مزل مکو پا دا غدا آودان دختے کی دو کلومیٹر خوبت نہیں نو پیر تا بلار شو او اگا گلا جان استاد یو سرو کے ویلے ہو چی ریدے گلا وران می د خیالاتو ترتیبات دی دل تخنیم ورک ران د ژوند ټول امکانات دی دل تخنیم توای چې پاتیشاو پاتیش غرموکا زوایم چې زمو مشکلات دی دلته خنیم د فنکار نه نه برخه کې مو د همدغه بیتونو ل شاعر لیکوال او ژورنالیست دوست محمد دوست سره د هغه په فن خبري کړي دوست وایي چې ل شاعری مو خپل ارمانونو ته جواب ورکول دي
فنکار
هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري هر چرته چې سور پړونه ګوري کته ګوري دوست همیش ساتلی مقدس نزاکتونه د فنکار دا برخه د همدغه بیت له خالق خاغلی دوست محمد دوست سره برابرو دوست صاحب سټډیو شیر کول راشي
مننه مبو صاحب کور مو ودان سی بلنه مو راکړي
دوست صاحب ول شیر لیکي
مننه زه په دې اخیده مې چې زما شاعریم داسې د خی هیڅ پیغام مونږ لري زه غواړم خپل ارمانونو ته ژبه ورکم زه غواړم خپل احساسات له نورو سره شریک کړم زما په شعر کې ما پیغام نشته دی خی نه خو هغه څه چې زما خپلې تجربې دي هغه شریکول غواړم دا خی د نویوالی غینه یما داوی نه کوم خو خی هغه اوریدونکو یا لستونکو ته نوی چې زما نه پیژني یا مثلا زما له تجربو نوی بی خبر نو زه پکې خپل ارمانونه رانغاړم او دغه یو هدف دی
ستاسو د خبرې په دوام چې تصویر چې زه غواړم خپل ارمان ته ژبه ورکم او خپل تجربه شریک کم لومړنۍ تجربه لومړنۍ ارمان دی څړول په شیر کې راون غخته وړاندې دی کا
یاد می شي هغه وخت د مکتب د خونځي یو زده کوونکی وم خلکو به شیرونه وایه یا به مثلا د شاعرانو زنو کلیوالو ملګرو سره مې پیژندل زمانه مشرانو د دې ترڅنګ یو د وزیرو شاعرانه بندر په نوم باندې یو مشاعره کیدلته هلته به ورتلو نو داسې یو احساس یې ما ته راکړ بیا نو هغه وخت کې د منظومو د نظم یو قالب داسې و چې زه پکې څه ولیکم او هغه غزل و ډېر پکې برالی نه وم او ډېر ښه نه و خو توانېدلی ځکه وم چې ما ته یې خوند راکړی او شاید چا ته یې نه وي ورکړی او همدغه زما د خپل ځان بدلی توپ کړه
هغه وخت کې تاسو سره مشران شاعران هم وو اجملاندو دي تو ورته نور مشران شاعران دغوی هڅونه او دغوی کار له تاسو سره زموږ
ولې نه کله هم چې لغو سره مخ کیدو خصوصا اجملان زما استاد دی ماته املا اجمل اند خو دل زما په استادانو کې ذکر راځي چې ډیر کلونه یې د توري دړې مخته ناشوای مو درته په توري لیکلي دي ماته د کیسې ژبه خو دل دي ماته د شعر ژبه خو دل دي په ورسته یو کې ولې درخونه راته نو اول کې چې موږ هغه وخت په لیکلوس نه پوهېدونو د براته وی چې تاسو کې صحیح ادبیات ولولئ او په دې کې داستاني ادبیات چې په دې کې تاسو کوئ شي ډیر پرمختګ وکړي مثلا لیکلوس ته یو مار اختیار ماغه د ان صاحب لارښوونه تاسو ته کړی او زه ته مننه کوم او دعا مرته کوم
د سې ویل کېږي مو اکثره ادب پوهان په دې عقیده دي چې وای دا د شاعر پوستکه ډیر نازک وي او حتی یو نیم لکه ګرینډل خو چې شاعر هیڅ پوستکه نه لري ځکه د ټولنې هغه ټول حساسیتونه ټول نزاکتونه ډیر په اسانۍ سره د حس کولای شي بیا هر یو شاعر چې د غزانت یو ځانګړی تګلار لري ځینی حساسیتونه ځینی نزاکتونه نسبت نورو ته ډیر په اسانۍ د حس کولای شي هغه کوم نزاکتونه دي چې تاسو ډیر زر او په اسانۍ حس کولای شي او ستاسو په شعر تاثیر کړي
و به وایم چې زه په خپل شعرونو کې تر ډیره هغه څه ته اولیت ورکوم یا هغه څه راته خوند راکوي چې هغه تجربه زما وی خود نورو سره شریکه وي که ووایم چې استاد خبرې په تایید چې شاعر د ټولنې د نورو وګړو نه ډیر اساس وي هر څه چې ګوري د هغې په اړه باندې زر فکر هم کوي او ښایي زر یې منظوم هم کوي اوس هر شي ته د چا فکر نه وراوړي د عادي وګړي کله کله که تاسو شوي وي که نه چې خولې نه دي وتلي یو باید دې لوستی چې کاش دا ما لیکلی وګوره شاعر څومره حساس دی تر تا مخکې هماغه تجربه چې خپل دی خپله ده هغه راخیستې ده او تا ته ارمان در وستو چې کاشکې دا ما تر د مخکې کړی وی نو تجربې شریکې دي خو شاعر په هر څه کې اساس دی او زما اساس یې د ځینو مسایلو سره
دوست زه خپله په دې عقیده یم چې د شاعرۍ دپاره زه چوکاټ ته ډیر اهمیت نه ورکوم که څه هم چوکاټ ته خو اړتیا شته ده چې باید موږ یې وړاندې کړو خو دا که پار چوکاټ کې ماته دا ډیره مهمه نه وي اکثره وخت که هغه د آزاد نظم چوکاټ وي که د غزل چوکاټ وي که د مثنوي چوکاټ وي که ورته نور چوکاټونه وي خو چې په کومې برخې کې مې لاس بر شو شعر لیکم همدا ښه نور کېدای شي یو شمېر لیکوالان وي ستا خپله باندې په دغه برخه کې نظر څه دی چوکاټ ته پام ډېر کوي
بالکل زه خپله په همدغه عقیده یم چې شعر خو محتوا ده او دا نور قالبونه یا مثلا چوکاټونو سره زما کار نشته ده زما خپل احساس دی که په غزل کې راځي که په شعرپاره نظم یا قافیوال نظم کې راځي که په آزاد نظم کې راځي زیر اخلم زه ډیر دې طرفدار نه یم غزل کې بخای مثلا ځکه غزل جولای شي دا ډیره تنګه ده ولې نظم آزاد ده زه کیسې کوم هغه په غزل کې نشم کړ او دا راته به نظم کې خوند راکړي
تو سب زه غواړم په دې وخت کې اوریدونکو بم ډیر په تلوسه کې چې تاسو نظم واوري یا دې غزل واوري او مخکې چې کله ته پروګرام تراتلی ته ماته ویل چې ما یو نوې نظم لیکلای
بالکل
او زه غواړم دا نظم تی ماته ډکلمکې ځکه ته خو په ډکلمکې ځانګړی استعداد لري
مننه قربان مشم کاشکې بیا هغو کلونو ته ورسون شم چې پکې زه د راډیو یو خبریال وم ښایي هیڅ نه وم خو دا مې اورېدلی چې زه ډېرو ځلمکیو ته ایډیال وم هغه وخت مې نو د مست ځوانۍ شور و عقل چیرې و د زړه به مې منله سترګور وم په ټولي کې د همزولو هسې خپله پاچایي مې پرې کوله ما وراومه له ډېرو اندېښنو نه له پوهنتون نه او له راډیو سره مې کار و چې زما له مفکورې سره به جوړ و که به و څومره بې لارې زما یارو خبریال وم خو د داسې یو راډیو چې د ویرجنو خبرو کیسه کې نه وه خپرول به یې د مینې آیاتونه د ګناه
د کفارو کیسه کې نه و. زه په خپله هنجره باندې پاچا وم، شرنګول به مخه مست مست غزلونه د راډیو هر اوریدونکي ته خواږه و. زما له خولې نه راوتلي څو لفظونه په دې خار کې به چې هر لوري ته تلمه را سره به و په لاس کې کتابونه. هغه دا د هغه سترګې چې وراوړي او اورېدل به مې له شانه آوازونه. تا ته یاد شي ګرانې، زه څومره مغرور وم په کیسه کې نه د پیر نه د فقیر وم. سرشاري و زلمیتوب و لیونتوب و زه په خپلو احساساتو کې راګیر وم. په راډیو کې په یاغي هلک مشهور وم، خدا خوا په زرګونو خلکو ګران وم. له پنځوسو جنکو سره مې تار و چلوونکی چې د ستورو د کاروان وم. خو یوازې یوه ته مې انتخاب کړی چې خواره واره هر څه به مې راټول شي. لیونۍ تا هم په نیمه لار کې پرېښوم، ما خوی کنی چې زړه به مې راټول شي. کاشکې بیا هغو کلونو ته ورستون شم چې زارۍ راته په چغو چغو وکړي او زه شین شم په کړس کړس درته خاندم. درته وایم ټلیفون راته ونه کړي.
کیسه ایز ادبیات د ټولنې امر روان په ډیر اسانۍ سره بدلولی شي. نو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه نتکۍ راوروي.
نتکۍ. د شپې خاموشي په خورېدو وه. سپوږمۍ خپل نیم داغ داغ مخ چې دې داغونو ښکلا نور هم یو په دوه کړې وه ښکاره کړې وو. د وریځو هم زړه ډک ډک کېده، غوښتل یې چې ښې غټې غټې اوښکې تویې کړي او په دې خپلو بې وسو اوښکو دا ټول کائنات لامده کړي. اسما پاس اسمان ته کتل. اسمان ته په کتو کتو کې خپل تیر دور ته لاړه. بیخي لکه د لیونو بې حاله شوه. سترګې یې رډې د اسمان په لور نیولې وې، لکه چې د خپل نیمګړي ژوند کیسه آسمان ته کوي. هغې ته دا بې ژبې آسمان خپل خواخوږی ښکارېده. په سرو اننګو یې سپینو ملغلرو د ګریوان په لور لارې جوړې کړې وې. د آسمان سترګې هم د اوښکو ډکې وې، خو آسمان نه ژړل. آسمان یوازې د اسما د بې وزلۍ ننداره کوله. د کور نه بهر یې د چا د پښو آواز واورېد. یو دم را په خود شوه. چاودی چاودی ګوتې یې په سرو اننګو را کش کړې. د ګوتو په اوږدو اوږدو چاودنو کې د څو شېبو لپاره بې وسو اوښکو ځای ونیوه. خپل زوړ شین ټیکری یې په سر را سم کړ. غوښتل یې چې لاټین بل کړي، خو څه یې په زړه کې را وګرځېدل. تیله یې ووهه او د ورو په لور روانه شوه. ورته بلانه ورسېدلې چې دروازه یې وټکېده. زړه یې له ډېرې ویرې په سینه کې په ټوپونو شو. خو څه یې کړي وای، مجبوره وه چې دروازه خلاصه کړي. آصف چې دا وخت بدن هو کلونه وو، د خپل خواږه ماشومتوب په لیونی خوب بیده وو. اسما لکه د لیونو په څیر بیرته خپل کټ ته ستنه شوه. آصف یې ژر ژر ښکل کړ او خپلې سینې پورې یې جوخت ونیو. دروازه بیا هم ټکېده. اسما په کټ کې کېناسته. له ډېرې ویرې یې سترګې رډې د دروازې په طرف نیولې وې. په ذهن کې یې په یوه شېبه کې ډېرو فکرونو منډې را منډې وکړې. آسما ځان ته په خیرو پیل وکړ. یا الله، د دې ژوند نه خو ماته مرګ ښه دی. زه څومره بې وسه یم، څومره بې کسه. دا زمانه څومره ناترسه ده. د دې ځای د انسانانو په سینو کې زړونه نشته. نورې یې خبرې په ژړا کې ورکې شوې او لکه د ماشوم په څیر سلګو پسې واخیسته. اوس باران هم یو څه زور اخیستی و. داسې ورته برېښېده لکه آسمان چې له دې سره په غم کې ځان شریک ګڼي. آسما داسې په ژړا کې ډوبه وه چې هر څه یې له یاده وتلي وو. آسمان ته یې په ډېره بې وسۍ کتل او ژړل یې. اوس یې د یوازیتوب احساس بیخي ختم شوی و، ځکه دې او آسمان دواړه په شریکه ژړل. اوس ورته ځان او آسمان یو رنګه بدبخته ښکارېده، لکه دا چې آسمان ته د خپل تېر ژوند کیسه کوي او هغه هم د خپل بې وسۍ اظهار یوازې په خپلو اوښکو کوي.
د باران په دې اوږدې شیبې کې د دروازې درزا هم بند شو، خو باران هم ټول کائنات په خپلو بې وسو اوښکو تر کړی و. د ځمکې زړه هم د آسمان د دې بې درېغ ژړا له لاسه خوړین شو. اسما هم په لمدو جامو کې د خړو وریځو لاندې د یوه نامعلوم برخلیک په تمه ناسته وه. د وریځو لمن هم په راټولېدو وه. سپوږمۍ یو ځل بیا خپل نیم مخ راښکاره کړ. خو دا ځل سپوږمۍ هغسې ښکلې نه ښکارېده. دا ځل یې په څېره کې غم لورایې ښکارېده، لکه چې دی هم د اسما د ژوند دردناکه کیسه اورېدلې وي. ښه ساعت بلا نه و تېر چې دروازه یو ځل بیا وټکېده. دا ځل د پخوا په څېر ورو ورو نه وه، بلکې دومره په زوره وه تا به ویل چې دروازه راماتوي. د دروازې د درزا سره د اسما زړه یو ځل بیا په درزا شروع وکړ. روحیات یې وبایلل، رنګ یې تک ژړ شو، د لاسونو او پښو څخه یې سا وخته. د کوټې په طرف په کاواکو ګامونو روانه شوه. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې بېرته له کوټې راووته. په لاس کې یو څه نیولی و. د دروازې په طرف په ګړندیو ګامونو روانه وه. دروازه هماغسې درزېده. مخکې له دې چې اسما دروازه خلاصه کړي، بیا د خپل زوی د کټ په طرف لاړه. څو ځله یې ټینګ ټینګ په دواړو مخونو ښکل کړ. څو شېبې یې له سینې پورې ټینګ نیولی و او ژړل یې. آصف یې په غېږ کې وخوځېد. په خوبوړي انداز یې مور ته غږ کړ. اسما هم په سلګو سلګو ورته د خپل شتون احساس ورکړ. د دروازې درزا سات په سات زیاتېده. اسما د وروستي ځل لپاره خپل زوی ته ښه په زیر زیر وکتل او د دروازې په لور روانه شوه. څو شېبې بلا نه وې تېرې چې د کور په دې بې وسه او بې زبانه چاردیوالۍ کې یوه دردناکه کړکۍ پورته شوه. له کړکۍ سره سم دروازه هم راماته شوه. یوازې دوه پټ مخې راننوتل. ژر ژر یې د اسما په مخ لاسونه ووهل، بیا یې لاسونه هم راپورته کړل. تر مړوندونو پورې یې ولیدل، خو هغه څه چې دوی یې په لټه کې وو هغه یې ونه لیدل. وړاندې د کټونو په طرف لاړل. په یوه کټ کې ماشوم پروت و او په بل کټ کې یوه زړه توشکچه او یو اوږد بالښت ایښی و. د لوړ قد او اوږدو څڼو خاوند بالښت چک کړ. له ځانه سره وبونګېده. د بالښت د لاندې یو څه پراته و چې هغه یې راواخیستل.
ادب جام په نننۍ برخه کې د شیخ تیمن د ژوند احوال خلو. دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ تیمن کاکړ. شیخ تیمن کاکړ د کاکړ نیکزوی د پښتنو له پخوانو یو شاعرانو څخه ده چې د پټي خزاني مؤلف د احوال او اشعار د شیخ بستان بړیڅ له بستان یو لیات څخه رانقل کوي. دی وایي چې شیخ تیمن د کاکړو له سیمې یعنی کاکړستان څخه د غور خواته ولاړ او هلته میشت شو، چې اولاده یې اوس هم په غور کې شته او په تیمنی قبیلې پورې اړه لري. په خپله تیمن زاهد او عابد سړی و. کله کله به له غوره ګوب ته تلو او د خپل پلار کاکړ لیدنه به یې کوله. په غور کې دی په کوچران کې اوسېده چې د غور جنوبی برخه ده او د زمینداور شمالي شرقي خواته پرته ده، او مورخانو هم کوجوران یا کوجران لیکلی دی. د بستان یولیا په روایت کې چې پټي خزاني را نقل کړی دی، شیخ تیمن کاکړ د علاءالدین خان حسین سام معاصر و چې د دې پاچا د سلطنت وخت 1550 حدودو کې دی او د همدغه پاچا په عصر کې په کوجران کې وفات شوی دی. د پټي خزاني مولف وایي چې زما پلار داود خان په بستان یولیا کې د شیخ تیمن دغه شعر لوستلی و او ما له خپل پلار واورېده چې دا شعر په پښتو قدیم اشعارو کې ښه عشقي نښه ده. د وزن، الفاظو او کلماتو له پلوه خالص او سوچا پښتو شعر ګاڼه شي. شعر یې په دې ډول دی: گهیچ رڼا دلمر خپره سوا، گهیچ رڼا دلمر خپره سوا، زما پر کور د ویر ناره سوا، د بیلتون ورځ توره تیاره سوا، غږ سو ناڅاپه چې بیلتون راغی، زلمی لدی ویرن شینده، زلمی لدی ویرن شینده، پا جڑا جاڑم چناورینده، زرغون لوخو می سادینده، پا نول نولیگم چینا خونداغه. نبا بیایم نبا بیاراسی، نبا تیارش پا سمارناسی، نبا بیایم نبا بیاراسی، نبا تیارش پا سمارناسی، نبا شاہی را تا پخلاسی، بیلیگی پیاری اوستیون راغه. د چختن پارده چی هیر می نکری، آغلی مخ چی پیا نکری، اوربل دی پری خوی و تکری، پر ما دبل ور کڑاون راغه، پر ما دبل ور کڑاون راغه.
شعر د پیغام او مفکورې تر څنګ هغه نازک او عاطفي تړون دی چې په احساساتو ژر تاثیر کوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر سرتیری د جنگ په سره میدان کې خپلې شیرینې ته لیک لیکي. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی. یو عسکر د جنگ په سره میدان کې خپل محبوبې ته دا لیک لیکلی، زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. زما خوږې محبوبې، پوره څلور میاشتې شوې چې مې په خوب نه راځي، ډېره موده وشوه چې له تانه لرې یم. نه دې احوال راځي، نه دې خبرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم، نه مې تپوس کوي، نه دې سندرې اورم. مخکې به ژر ژر راتلم، خدا ځل وسنډېدم، او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. خدا ځل وسنډېدم او قومندان صاحب هم غوسه ښکاري. ویل یې چې دوه میاشتې به نور دلته یو تر څو چې جنګ وګټو. خو ته تشویش مه کوه، خو ته تشویش مه کوه، شته د وسله دلته یو، په حوصله دلته یو، او جنګ به هم وګټو. زما خوږې محبوبې، زما خوږې محبوبې، څلور میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مصرف کړي. ورنه زما خوږې محبوبې، څلورو میاشتو ماش مې هم راغلی، ټولې روپۍ مې د ساتلې جیب کې، یوازې سل افغانۍ مې مصرف کړي. ورنه او په هغو باندې مې ځان ته بیرغ اخیستی. نو چې کله درغلم د قرضدارو هر پیغور به خلاص کړو، د ګلالۍ توړۍ ټول پور به خلاص کړو. رښتیا بی څنګه ده، رښتیا ابی څنګه ده، زما سلام پرې وایه، وایه چې زر رازمه، او بیخی روغ جوړ یمه. کوچنی هلک څنګه دی؟ په سرکلۍ دې ورته چرګ حلال کړ. ګوره سختي مه کوه، زموږ خو یو زوی دی، خوږې ډېر پام پې کوه، او دادا ته وایه چې جومات ته یې وي. غوټۍ خورکۍ څنګه ده؟ زما له خوای ښکل کړه، او ورته وایه چې تا ته مې شنه بنګړي اخیستي تیار. ګوره دې خط سره مې په یوه سپین ټوکر کې د ستا کمیس، د پلار لونګۍ، او د ابۍ نوی څادر تاو کړی. دا به در ورسېږي، او بیا چې زه درتلم. عسکر قلم په خوله کې ونیولو، عسکر قلم په خوله کې ونیولو، ګوندې الفاظ ترې هېر شول. لای قلم کاغذ ته نه وړی چې له کوچنۍ پوستې یوه تکه شنه لوخړه د شنه اسمان په لوري پورته شوله، او د ډزونو ورک شو. څو شېبې وروسته په یو سپین کاغذ کې څو شهیدان الفاظ:
ستا میړانه ته سلام، پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹن کے دے دے خاورے تساتن کے دے دے خاورے